السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. داسې مهال چې په قطر کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان پلاوی نن د خبرو لپاره سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې راغنده خبرې کوي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان نن خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه د یو سوله ییز حل په هدف په راغنده خبرو کې ښکیل دي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د پاکستان تمه دا ده چې د طالبانو حکومت د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي او دا خبره یقیني کړي چې تروریستان د افغانستان له خاورې د حملو لپاره کار نه اخلي. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان پلاوی به د دوه خبرو کې د اوربند تمدید او د وروستیو نښتو اړوند مسایل وڅېړي. د راپورونو له مخې د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالب پلاوی مشري کوي. پاکستان هم تایید کړی ده چې د قطر په منځګړتوب په دې خبرو کې برخه اخلي. پاکستانی طالبانو وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوز مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه عسکر یې مړه او دیارلس نور ژوبل شوي، خو څلور بریدګر یې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ولکر ترک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بښنې له پرېکړې وروسته قصاص شو. د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تاماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې وغوښتل چې دا کار دې نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي او څوارلس نورې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمنونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیکت وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 18مه سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د ورستۍ نخټو د پای ته رسولو اړوند خبرې وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د ورستۍ خونړۍ نښتو دوربند دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوه ته ولاړ سي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنکړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې د خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبه په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په لسمه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې دې نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سرونه ختل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وصل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي درویش کلن خالد چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وصل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چې دا بچاره
خورده بود چې ټاکسي کې داشتم دمجه ټاکسي کې ستاسو هغه ټاکسي درلوده او چرته پرې لګیدلې و چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډیر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی. د کورنۍ مشرفي او سرپرست وو. د ټاکسي کې چې هغه هم د خلکو و کار کاوه، له ایران را ریپورت شوی وو، کار ته تللی وو چې د شپې یوه نیمه بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي، چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاري برید کې شهید شوی وو. د دوی اقتصاد
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکی وزل سوی افغان 45 کلن عبدالظاهر صافی کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د اما زوی وو او ملي ټلویزیون کې کار کوو. سوله بهترین لار ده. جګړه تباهی او بربادی راولي. خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 10 ملکیان وزل سوي او 346 ټپیان سوي دي. یونما په پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 13مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم الله زبیر آغا د پنجشنبه په ورځ اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووزل او 100 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې دې نښتو چې د روان اکتوبر 13مې نیټې راهیسې پیل شوی وي، ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکو افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشی لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولی او وایي ورزشی لوبغالی باید د ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصول خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه
رایادېږي.
د روان مریض کال حمل میاشتی رئیس په بدغیس فراو نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشی لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په ایکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا هم شوې چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشی لوبغالي د ورزشی فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان له ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشی لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورن او کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشی لوبغالی کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیزلی واکمنی دورسته په مازر کې د دامونو شمیر مخکله سیات کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوتل ور شو. ډیرې د دامونو په ورزشی لوبغالو کې شوې دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ په افغانستان کې یو شمیر بیوزل کورنۍ لزیاتیدونکو اقتصادي ستونزې شکایت کوي، وایي له بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خوړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل اسمیم نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او دلسکسی سی کورانه مشری کوی دی چی دا افغانستان در ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایی نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بې وزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بې وزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودي بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودي فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونه وکړي. جزئیات د سفی الله ستانگزی په راپور کې واوري.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي، او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي تاماهاک ورانونکي وسله ده، او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځنی ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویل. هغه زیاته کړه، زه باور لرم چې په منځنی ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ، او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ورآخوا
درانو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو اوس ورزو د خبرونې ورستی راپورته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لاره له افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیکت بند کړای دی. دا اقدام د ډیورن پر کرخه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمیر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لاره افغانستان ته واردوي اندېښمن دي، او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي، او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی، او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریک لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لاره خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري، او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لاره راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. من غواړم چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوی ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي، او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمول لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې دغه په کوم او چمن یا کومه لار باندې شو نو بیا به دې کلیرنس یا تصفیه کانټینر کولا غبرات له په کوم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوا قسمه جرایم په دې راځي که چېر تمن نشي نو دوا کم ډیټنشن د مرادي هم د امریکا راځي په پورت او که چېر دا تا تور کوم او چمن ته ولېګل شي مترانه چې بندر خلاصيږي به منې
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګوراډي بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوي دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې وی دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ستاسو لا پیغامونو
زه ابراهیم له هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک وتل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتر لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړس، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام ستاسې.